دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اوري خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله ارچیوال جرمنی طالبانو سره د خپل اړیکو د بیا جوړولو په ترڅ کې دغه هیواد ته د خپل سفیر د لیږدولو هوډ لري. ولت ام زون تاګ ورسپانه د یو شمیر جرمنی چارواکو له قوله لیکلي چې د جرمنی حکومت له طالبانو سره د خپل اړیکو او له دوی سره د چلن په اړه د نوې تګلارې په جوړېدو بوخت دي. کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت لپرانستل کېدو مخکې جرمنی لومړنی اروپایي هیواد دی چې تر څو اونۍ پورې خپل استازی افغانستان ته ولیږي. ونوی وړاندې اروپایي ټولنې هم تر راتلونکي یوې میاشتې په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک فعالیت بیرته پیلولو اعلان کړی. د افغانستان لپاره د جرمني سفیر به هم له طالب چارواکو سره کابل ته د دوی د ډیپلوماټانو د تګ راتګ او یو ورځنیو سفرونو په اړه خبرې وکړي. د جرمني فدرال محکمه هم د دې مسلې چې که طالبان د یو سیاسي قدرت په توګه پیژندل کیږي څه ډول او څنګه د دوی له هغه غړو چې له ترهګرو ډلو سره اړیکې لري پوښتنې او څېړنې وکړي. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د افغان میرمنو د وروستي وضعیت په اړه د متحده ایالاتو خزینه سناتورانو د یو لیک له لارې د امریکا د ولسمشر څخه لومړنۍ ډله ییزه عدالت غوښتنه کړې. امریکایي خزینه سناتورانو له ولسمشر جو بایدن غوښتي چې د افغان ښځو د حقونو لپاره د پر طالبانو فشار راوړي. د امریکا د کانګرس دواړو ګوندونو شاوخوا 15 خزینه مطرحو سناتورانو د یو ګډ لیک په لیکلو له ولسمشر جو بایدن غوښتي چې د افغان خوځو جنو د وروستي ناسم وضعیت لپاره د یو پلان جوړ کړي چې لمخې د دغه افغان خوځو ستونزو ته رسیدنه وشي. چین افغان سوداګرو ته د سوداګریزو ویزو د ورکړې په برخه کې اسانتیا ورامنځته کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د چین له سفیر سره په دې او یو شمېر نورو مسایلو خبرې کړي. بلخی لیکلی چې چین ته د جلغوزو د صادراتو په برخه کې به پر راتلونکي کې نورې اسانتیاوې هم رامنځته شي. د نوموړي د معلوماتو له مخې چین د افغانستان د محصولاتو لپاره یو ښه نړیوال بازار دی. دا لیدنه داسې مهال کېږي چې تېره اونۍ له افغانستانه چین ته 40 تنه جلغوزي صادر شول او د طالبانو له راتګ وروسته دا د هوایی دهلیز له لارې لومړنی سوداګریز پرواز و. د کندهار د ښوونځیو ښوونکو دوی ته د 4 میاشتو د معاشونو د نه ورکولو له امله اعتصاب کړی. د سلطان محمد پونم یو خون کې رسنوی ته ویلي چې له تیرو 4 میاشتو راهیسې معاشات نه دي ترلاسه کړي چې له امله دوی له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. په کندهار کې د ښوونکو اتحادیې د پوهنې مسؤولانو ته 3 ورځې ضربوله جل ټاکلې او ویلي دي که د ښوونکو حق ور نه کړل شي د دې ولایت هیڅ ښوونکی به ښوونځي ته ولاړ نه شي. په عین وخت کې د ښوونځیو زده کوونکي هم د طالبانو له حکومته غواړي چې د ښوونکو د معاشاتو ستونزه دې ژر حل کړي. بلخوا کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مفتي قدرت الله وسال وای دوی د معاشاتو استحقاقونه جوړ کړي خو د ښوونکو د معاشونو د زړ ستونزه په بانکي سیستمونو کې د محدودیت له امله رامنځته شوي چې دوی د ژر هواري په لټه کې دي. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. راپورونه وای چې نن په جلال آباد ښار کې 3 چاودنې شوي. یوې ځایي سرچینې ویلي چې د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار کې 2 چاودنو 3 تنه ملکي وګړي وژلي. دا سرچینه چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم واخیستل شي ازادۍ راډیو ته ویلي چې دغه چاودنې د جلال آباد ښار د دوهمې ناحیې اړوند فارمیډي سیمه کې شوي. د سرچینې د معلوماتو له مخې پیښه د سړک غاړې ته د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو د چاودنې له امله رامنځته شوي. معلومه نه ده چې د چاودنو هدف څوک و. ځایي مسؤولانو په رسمي بڼه په دې اړه معلومات نه دي شریک کړي او نه یې هم مسؤلیت چا منلی. پرون سهار وختي د عراق د صدر اعظم پاستوګنزی باندې له چاودیدونکو توکو بار ډرون برید شوه. د عراق وسلوالو ځواکونو دغه برید د صدر اعظم مصطفی کاظمی د وژلو هڅه بللې خو نوموړی له دغه برید روغ وتلې. په دې اړه زما همکار نور تفصیل راکوي.
د عراق د وسلوالو ځواکونو په یو نامه کې ویل شوی چې په برید کې د بغداد په گرین زون سیمه کې چې ټینګ امنیت ساتل کیږي د خاغلی کاظمی استوګنزی په نخښه شوه. د عراق صدر اعظم مصطفی کاظمی د هغه په استوګنزی د یک شمې د سهار له برید وروسته د عراق خلکو ته سب شوی تلویزیونی پیغام کې وویل چې په برید کې د او ساتونکو ته زیان نه رسیدلې. هغه وویل موږ به خپل هیواد دولت او دولتي اساساتو ته په درناوي سره جوړو او ټولو عراقیانو ته یو خیر راتلونکی رامنځته کوو. زه په ټولو باندې د عراق د راتلونکي په خاطر د سولهییزو خبرو غږ کوم. دو عراقي چارواکو چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي. اسوسییټډ پریس خبري اجنس ته ویل دي چې د برید کې د کاظمی و ساتونکو ټپیان شوی دي. تر دې دمه کوم ډلې د دغه برید مسولیت نه دی اخیسته. متیو لا عبد، امریکا غږ آشنا راډیو.
دا د دې سات خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. افغان صنعتکاران او پانګوال وایي چې دوی د دولت لوی ستونزو سره مخ دي، چې تر ټولو لوی د امریکا د حکومت لخوا د افغانستان بانک د زیرمو د کنګل کېدو ستونزه ده، چې مخامخ د دوی پر تولیداتو منفي اغیز کړی. په دې اړه نور تفصیل له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
افغان صنعتکاران او پانګوال وایي چې وخت طالبانو د اسلامي امر د رسیدلو سره په دې خوایي امنیتي ستونزې تر ډېره حل شوې، خو دوی د بانکونو څخه د پیسو د لیک او زړه زور ستونزو سره لاس او ګریوان دي، چې له امله داخلي تولیدات د ستونزو سره مخ شوي دي. د یک شنبې په ورځ د کابل په صنعتي پارک کې د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې او د فابریکې خاوندانو په یوه ګډه غونډه کې په افغانستان کې د صنعتکارانو په وړاندې پرتو ستونزو باندې خبرې وکړې. دغو صنعتکارانو ویل چې په افغانستان کې وخت طالبانو د اسلامي امر د رسیدلو وروسته دوی اوس بانکونو څخه د پیسو د انتقالولو د ستونزې سره مخ دي. شامل دي د فابریکو په تولیداتو په ځانګړي ډول هغه فابریکې چې له بهر څخه خام مواد راوړي د بندیدو د ګواښ سره مخ کړي. د صنعتکارانو ټولنې مشر عبدالجبار صافي د غونډې ته ویل چې دلته په افغانستان کې د بانکونو څخه د پیسو د انتقال لپاره یو کړنلاره ترتیب کړي او د افغانستان بانک ته یې سپارلې ده.
موږ په دوه برخو کې مشکلات لرو، چې یو د بانکونو اساسي نقطه زمونږ د مشکلاتو د بانکونو سره ده. په داخله کې ان شاء الله تعالی هیڅ مشکل نشته.
عبدالجبار صافی له افغانستان څخه بهرنی هوادو په ځانګړي ډول ترکیه ته د افغان صنعتکارانو کټه کولو یادونه وکړه. ویل چې اکثره صنعتکارانو او پانګوال په تیرې جيب کې د امنیتي ګواښونو له امله وطن پرېښودو ته اړ شوي وو.
د برق مشکل شته چې الحمدلله ریاست برښنا موږ سره مطلق د اطمینان خلکو ته ورکړه چې ډاډمن تاسو کار وکړي، هیڅ مشکل به تاسو په برخه کې ناراضي. په داخلي بانکونو کې چې زمونږ غوښتنه جناب موین صاحب نه د ټولو مشان نه ده چې په داخله کې باید داخلي د بانک مشکل باید حل شي. هر سړی وکولای شي تجارت خپل پیسې جمع کړي، خپل پیسې باید واخلي. دغه په ملي سطح باندې دا موږ په ډیر اسانه کولای شو چې طرح مور کړی دي او ورې کو تطبیق کو چې دې مشکل نه موزي. د زموږ مشکلات سره اختلې چې تقریبا زیات کسان په کرایځ نه کړي او نشي کولای چې هغه خپل سرمایه ته یا خپل کارګری اضافه کړي نه سرمایه گذاري وکړي. نو په دې حق باندې باید د زموږ مشکل باید هم حل شي.
د افغانستان د صنایع او کارونو د خپل رئیس شیرباز کبیر زاده غولیتہ افغان پانګوالو او صنعتکارانو سوزي په تفصیل یې ذکر او د شتو سوزو د ژر حل کېدو وختونه وکړه.
امیدوارم چې دغه لاس دوه لستونزو کې درې څلور ستونزې پر اتاګ دي اسلامي امارات حل شوه. دغه نور ستونزې لکه د مزکه موږ ډېر مزکه لرو، د مزکه ورکړه صنعتکارانو ته، د برق تمویل صنعتکارانو ته، د خام مواد او سهولتونه صنعتکارانو ته، د مادن او طبیعي زیرمو ته زموږ لاسرسی، د بشري منابعو ته پاملرنه، د ترینینګو میننګو په نتیجه کې دي برخه کې، د بانکي سهولتونه حتی په الحمدلله دغه مسائل دي هغه خو نشته دي په شریعت کې اسلامی او قرضه با صنعتکارانو ته په اختیار کې ورکړلشي، د صنعتکارانو د محصولاتو نه باید په دولت کې استفاده وشي. دغه 15 شپه کارونه که وشي زه مطمئن یم چې موږ صنعت په پخوچی موږ د بیکارۍ نه خلاصېږو، موږ د فقر نه خلاصېږو او موږ به یو ډېر سرلوړی هیواد کېږو.
د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې د 3000 څخه 5000 پورې فابریکې فعالې دي، چې شاوخوا 3000 کارګران پکې کار کوي. دغه ټولنې د معلوماتو له مخې دغه شمېر شاوخوا 5000 کارګران د سرخي پله په صنعتي پارک کې په کار بوخت دي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې د وینا له مخې په روسي کلو کې د ځانګړې لابل یوش میر افغان سوداګر او پانګوال خپل پانګي بهرنی هیوادو په ځنګړي ډول ترکیه او متحده عربی امارات ته انتقال کړي. یوش میر سوداګر او پانګوال وی چې د امریکا د حکومت لخوا د افغانستان بانک د شاوخوا لس میلیارد ډالر د زیرمو کنګل کېدو وروسته دوی د خام موادو د وارداتو برخه کې د ډېرو ستونزو سره مخ شوي او که چیرې دا ستونزه ژر هواره نشي ممکن د زړو فابریکو د بندېدو سبب شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
راپورونه تا د واشنگتن د استډیو نه ادامه ورکوي. افغانستان ته د ایران د چابهار او د پاکستان د واګه بندرونو لاله د سوداګریزو مالونو واردول روان دي. خو برعکس افغان سوداګر شکایت کوي چې د افغانستان د چابهار بندر ته د افغانستان صادرات بند شوي دي. په کوردن نه هم کاروبار تکنه شوی دی. یو شمیر قالین پلورونکي وایي د پخوا په پرتله د قالینو او نورو لاسي صنایعو خرڅلاو کم شوی دی. تفصیلي پرپورت کې اورئ.
افغان سوداګر او په ځانګړي ډول قالین پلورونکي وایي چې د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته د قالینو پیر او پلور د پام وړ کم شوی. قالینې چې د افغانستان مهم صادراتي توکي ګڼل کیږي په دې وروستیو کې سوداګري سخت زیانمنه شوې. په صادراتو کې د زیاتو ستونزو له امله په نړیوالو مارکیټونو کې د افغان غالیو پلورل اغیزمن شوی.
د نوي حکومت په راتلو سره موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. مخکنی حکومت نړیوالې او له نورو هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې درلودې، خو اوس مهال په نړیواله کچه زموږ نړیوال سوداګري ځنډیدل ده او له دې کبله موږ سخت زیان ګالل دي. پخوا به مو اروپایي او آسیایي هیوادونو ته قالینې لیږلې او اوس نشو کولای.
افغان سوداګر شکایت کوي چې د گاونډیو هیوادونو په شمول د نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان د سوداګریزو راکړو ورکړو ټکانی کېدل د دوی پر سوداګریزو فعالیتونو ناوړه اغیزه کړې.
امارات اسلامی از وخت کې اومده
موږ به هر ورځ درې تلور قالین خرڅولې، خو موږ اوس ونې کې هم دومره قالین خرڅو. موږ د منو چې خوندې او زرمرګ بریدونه نشته، خو له اسلامي امارات څخه زموږ غوښتنه ده چې قالین دې کم ارزښت نه ګڼي، ځکه چې قالین د افغانستان صنعت او هویت دی.
د کابل یو شمیر اوسیدونکو اقتصادي ستونزې د امنیتي ستونزو سره تړلې بولي او د امنیتي حالاتو په اړه اندېښمن دي.
بخي زیات شوی
اقتصادي حالت ډېر خراب دی. ډوړی او بند نشته. دا سمه ده چې طالبانو امنیت راوسته او دوی خه خلک دي، خو کله کله امنیت نشي ټینګولای.
څه موده مخکې هندي رسنیو د چابهار بندر له لارې د افغانستان د صادراتو د بندېدلو له امله د هندوستان د نواشیوا په بندر کې تخنیکی ستونزې بللې. خود سیاسی چارو ځینی کارپوهان د دغه بندر څخه د افغانستان د صادراتو ودراول د ایران لخوا پر افغانستان یو سیاسي فشار دی.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. څه کم درې میاشتې کېږي چې طالبان واک ته رسیدلي دي، خو لا هم په ګڼو سیمو کې د نجونو پر مخ لیسې او دولتي پوهنتونونه بند دي. دغه کار نجونې د خپل راتلونکي په حق له ناهیلي کړي دي. بل خوا یونیسف په داسې یو پروګرام کار کوي چې د ښوونکو معاشونه ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د احسان الله اریوبزی په رپورت کې اورئ.
د هوا په ګډون ګڼ شمیر انجونې ناهیلي دي او د خپل راتلونکي په حال یا په پټه یا په څرګنده اوخ کې تویوي.
تر څو چې دلته طالبان شتون ولري، زه د خپل راتلونکي په اړه هیله مند نه یم، ځکه چې دوی انجونو ته له لومړي کال څخه د زده کړو اجازه نه ورکوي. دوی وایي هغه چا چې په تیرو شلو کلونو کې زده کړه کړې بې ګټې دي.
نن د خوندزی مدیر سحر ته اجازه ورکړه ترڅو خپل پخوانی ټولګي مونږ ته وخایي. هغه ویل چې زه هڅه کوم په کور کې خپل درسونه ته دوام ورکړم، خو بیا هم د خوندزی چاپیریال، ټولګي او خوونکي کله د کور سره پرتل کیږي.
زه غواړم چې بیرته خپل ټولګي ته راشم، خپل زده کړې بیا پیل کړم، د خپل ټولګیوالو او خونکو سره یو ځای شم ترڅو زموږ زده کړې بیا پیل شي، ترڅو موږ خپل زده کړو او پرمختګ ته دوام ورکړو او خپل هیواد ته خدمت وکړو.
طالب چارواکو تل هڅه کړې چې افغانانو او بهرنیو بسپنه ورکوونکو ته ډاډ ورکړي چې دوی د بشر حقونه مراد کوي. نجونو او ښځو ته به د زده کړې او کار کولو اجازه ورکړل شي، خو دا ټول به د اسلامي شریعت په رڼا کې وي.
په حقیقت کې موږ د نجونو د ښوونځیو، مدرسو او پوهنتونونو د بیا پرانستلو لپاره په یو پراخه میکانیزم کار کوو.
مدرسې او یونیورسيټي، ټول دې شیان. د یونسکو وروستۍ څېړنې ښایي چې په 2013 کال کې لڅلویخ سلنه څخه کمې افغان نجونې منځني ښوونځي ته للی، که څه هم هغه مهال ورته د زده کړو اجازه ورکړل شوې وه. له تیر حکومت نه د نړیوالو ملاتړ او د میلیاردونو ډالرو بهرنۍ مرستې سره سره د هیواد ډیره برخه لا هم ژوره محافظه کاره پاتې شوې ده.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
دا د امریکا غک آشنا رادیو د تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د اګست په میاشت کې د طالبانو له واکمنیدونه مخکې افغانستان فعال رسنۍ درلودې. د بیلابیلو تلویزیوني چینلونو په منځ کې داسې یو چینل هم و چې د ښځو لخوا چلول کېده. دا چینل اوس د طالبانو د ګواښونو او سانسور له کبله تړل شوی دی او هغه ښځو چې په دې تلویزیون کې کار کوو نور نشي کولی چې دا چینل پر مخ بوزي. د امریکا غا خبريالې عائشې تنظیم پر رپورت برابر کړي چې رڼا دراني غرزنګ وړاندې کوي.
زهرا نبی په کابل کې د بانو په نامه د یو ټلویزیون مسوله وه، خو د طالبانو سانسور او غواخونو هغه د اړ کړه چې په خپل ارمانونو پوري تړلې پروژه بل اخر وټړي، ځکه هغه خزینه کارکونکو چې په دې ټلویزیون کې ورسره کار کاوه د امنیتي ستونزو او غواخونو لکبل نور کارته نشی راتلای او دندې خوشی کړي. د خزینه تخنیکرانو، پروډوسرانو، اډیټرانو، خبريالانو او نتاقانو یو ټیم د څلورو کلو رئیس د بانو په نامه ټلویزیونی چینل پر مخ بیاوه. هغه نبی په 2014 کال کې هغه شیبي ادبي کله چې هغه د لومړي ځل لپاره د ټلویزیون په جوړولو فکر وکړ. په افغانستان کې د کلتوري رواجونو پر بنسټ ډیر خلک دا فکر کوي چې خزي پرتل نارینه او په ټولنه کې کوم کار نشي کولای.
They laughed. They said, how women? Women are not...
خلکو برا پوری خندل ویل بای چه خزی او داسی کار؟ ویل بای چه خزی ده داسی کارونو ده ترسره کولو توان نلری، زکه چه اغوی قوی نیدی. ده یو تلویزیونی سیشن جوړول یو لوی کار ده، دا ده موتر چلول او یا هم بل کار نده.
مېرمن نبی دا ثابت کړ چې دا ډول منفي خبرې غلط دي. د شپږو میاشتو په ترڅ کې په 2013 کال کې د مدو ټلویزیون خپل نشرات پیل کړل او د دقیق مالی پلان له کبله د هغې عایدات مخ په ښه کېدل شول. له هغې وروسته د طالبانو وخت راغی، خو مخکې له دې نه چې هغوی د اګست په میاشت کې ټول هیواد ونیسي، هغې ته د ټلیفون له لارې د ځینو عاشقانه ډرامو د نشرولو په خاطر اخترونه ورکړل شول.
تاسو
پوهیږئ حتی مخکې له دینه چې هغوی کابل ونیسي موږ به ځینې ډرامې خپرولې، خو هغوی به راته زنګونه وهل او ویل به یې چې دا څه ډول ډرامه ده، څوک تاسو ته پیسې درکوي، څوک ستاسو ملاتړ کوي او څوک تاسو تمویلوي.
هغې ډېرې هڅې وکړې چې د طالبانو په راتګ سره هم خپرونو ته دوام ورکړي، خو ډېر ژرې کارونه او خپرونې سانسور شوې، په خاصه توګه د ښځو د حقونو لپاره د مظاهرو په خپرولو سره.
On the protest day, I went there.
زه د مظاهرې په ورځ هلته ولاړم، فقط یو څو انځورونه مې په ټولنیزې شبکې کې خپاره کړل، خو هغوی راته زنګونه ووهه او راته وویل چې ته د دې کار اجازه نه لري چې دا ډول شیان خپاره کړې.
کله چې هغه د خپل کور مخ کې وهل شو او د طالبانو امنیتي ساتونکو ته د قضیې په حق شکایت وکړ، نبی وایي چې هغوی د اوریدونه ټټه وکړه او راته ویل چې ځولاړه شه نارینه در سره راواله تر څو ستاسو ستونزې په حق له موږ سره خبرې وکړي. د هغې ټلویزیون 50 تنه کارکونکو د طالبانو له ویرې هیواد پریښود. د هغې ټلویزیوني چینل نور نشرات بند کړل. هغه هیڅ ډول عاید نه لري، خو هیڅ شی هغه له خپل هوډ نه نشي پشا کولی. سره د ټولو خطرونو نبی وایي چې په یوې کمرې او کمپیوټر سره به د بیان د ازادۍ لپاره نه ستړي کیدونکي هلې ځلې وکړي. که څه هم هغه مجبور ده چې دا ځای پرېږدي، خو مېرمن نبی به هیڅکله خپل هوډ پرې نه کړي. هغه په پلان کې لري چې له خپل جیبه د شپږو میاشتو لپاره د دې ځای کرایه ورکړي او هیله لري چې یو ورځ به بیا خلکو ته خپرونې پیل کړي.
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسي پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د ماښام پر 15 بجو او 30 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو، خارجي او محلي ژورنالیستانو په سوریه کې د روان لس کلن جنگ په دوران کې د بشري حقوقو د خلاف ورزیو پر ملکیانو باندې د بې دریغه حملو او په زندانونو کې د قیدیانو ته د شکنجې ورکولو په افشا کولو د شواهدو په راجمع کولو کې ډیر مهم او کلیدي رول لوبولی دی. په واشنگتن کې د امریکا غاک د خبریال سیروان کاجو د رپورت خلاصه زمونږ له همکار سید سلیمان شانه اوري.
په سوریه کې پر ملکیانو باندې د کیمیاوي وسلو د استعمالولو د توقيف په دوران کې قیدیانو ته د شکنجې ورکولو او وجلو الزامونه لګول شوې دي. ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو نورو سازمانونو هم جمهور رئیس بشار الاسد جنگ له پیل کېدو وروسته د تیرو لس کلونو په موده کې په ګڼ شمېر جرمونو باندې تورن کړی دی. برنګینګ اسد تو جسټس یا د عدالت منګولو ته د بشار الاسد د سپارلو په نوم د یو نوي مستند فلم ډایرکټر رونان ټاینان د سکایپ له لارې په دی اړه امریکا غږ ته وویل: خلق باید په دې خبره باندې آگاشي چې سوریا دا وخت په نړۍ کې د جرمونو د سرته رسولو په اعتبار تر ټولو دردونکې صحنه تمثیلوي چې په سیستماتیک او منظم ډول پکې خلق لا درک کوي. سلګونو زره خلق د دغو بدنامو جرمونو قربان شوي دي چې په دې کې په قصدي توګه د خلکو نیول او وژل شامل دي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه یا سی پی جی وای چې سوریه په ټوله نړۍ کې پر ژورنالیستانو باندې د حملو په اعتبار تر ټولو بدتر هیواد دی. د هغو ژورنالیستانو په جمله کې چې د سوریه د حکومتي قواو په حملو کې یا وژل شوی او یا ژوبل شوی دي، امریکایي ژورنالیستا ماریا کولوین، فرانسوي فوتوګرافر او ژورنالیست ریمی وشلک او برېټانوي فوتوژورنالیست پال کانروی شامل دي. دوی په 1400 او یو نوې مریض کال کې پر هغه ودانه باندې د بمباره په نتیجه کې ولګیدل او ډېر سخت ټپيان شو چې دوی پکې کار کاوه. فوتوګرافر پال کانروی په دې باور دی چې د سوریه د کورنۍ جنگ په دوران کې د محلي ژورنالیستانو لپاره فعالیت کول لا زیات خطرناک دي. نو موري د سکایپ له لارې امریکا غږ ته ویل:
For Western journalists to enter, certainly after ISIS came.
د ژورنالیستانو لپاره لا په پیل کې سوریه خورا یو مشکل او خطرناک ځای وو، خو کله چې داعشیان را پیدا شو او ژورنالیستا ماریا وژل شوه، نو موږ د معلوماتو د راټولولو لپاره ټوله اتکا په هغو محلي ژورنالیستانو باندې کوله چې په داخل د سوریه کې فعالیت کاوه. یو زیات شمېر وژل شو او یا لا درکه او تلیتم شو. بشار الاسد د جنگی جرمونو د ارتکاب نه منکر دی، خو په 1400 اتنه ویل مریض کال کې د امریکا لی محکمې د ماریا کولوین د محکمې په دوران کې نوموړی د هغې د وژلو مسول باله. محکمې دا پریکړه د هغو شواهدو او اسنادو پر رڼا کې وکړه چې لویدیزو او د سوریې محلي ژورنالیستانو راټول کړي او محکمې ته وړاندې کړي. آیرلند فلم ساز رونان ټاینان وای چې د دې فلم په جوړولو کې مونږ له هغو فوټیجونو او خاکونه استفاده وکړه چې فوټوګرافرانو او ژورنالیستانو راجمع کړي. نو موږ وای:
These people are not just media workers.
دا خلک ایوازې مطبوعاتي کارکونکي نه دي، په واقعیت کې په حقيقي معنا د بشري حقوقو مدافعین دي. په داسې حال کې چې د سوریه ولس د عدالت او انصاف غوښتنه کوي، د دې نوي مستند فلم جوړونکي وای هله لري چې ورځ به د هغو اسنادو په مرسته چې په دې فلم کې ښودل شوی دي بل اخره د محاسبې لپاره زمينه مساعده شي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام سل اشاریه 15.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکړه. یو شمېر خلک د استرالیا له خوا د افغانستان سره د ټیسټ لوبو د لغوه کېدو له کبله خپه شوي دي. په کابل کې د کرکټ یو شمېر مینوالو د استرالیا د پریکړه خندلې ده. استرالیا خبرداري ورکړی و که طالبان د نجونو پر ورزش بندیز لګی نو دوی به له افغانستان سره د ټیسټ پلان شوې لوبه لغوه کړي.
د افغانستان کرکټ بورډ تازه اعلان کړی چې دوی له استرالیا سره په ګډه د ټیسټ لوبې د ځنډیدو موافقه کړې ده. د بورډ چارواکو ټویټ کړی چې دوی به په ګډه نوې نیټه وټاکي. د استرالیا د کرکټ مسلونو له افغانستان سره د لوبې د ځنډیدو دلیل د طالبان لخوا سپورت د میرمنو نه پریښودل په ګوته کړی دي. د لوبه د روانې میلادي میاشتې په 28 نیټه د استرالیا په هوبارټ کې ترسره کیدله. د بلې خوا دلته په کابل کې د امن په نوم د فوټبال غوره لیگ سیالۍ پیل شوې. په دې لوبه کې هم یو باس همدغه د کرکټ د لوبې ځنډیدل دي.
تحریم کردن ورزش
د کرکټ سره پریکون د افغانستان له خلکو سره پریکون دي. دا به پر حکومت یا سیاست اغیزه و نکړي، خو یوازې پر لوبغاړو اغیزه کوي، ځکه هغوی زیات کلونه خواري کړي. که سپورت سره پریکون وشي لوبغاړي به خوشی نشي.
تر دې مخکې استرالیا خبرداري ورکړې وو که طالبان د میرمنو ورزش په تیره کرکټ ته اجازه ورنکړي، افغانستان سره به د ټریس پلان شوی لوبل لغوه کړي.
زما معلومات دا دي چې د استرالیا کرکټ بورډ که تاسو وګورئ تازه اعلان کړی دی چې د افغان کرکټ بورډ سره د افغان کرکټ سره به د لوبې کې تازه معلومات دا دي. دا په دې معنی ده چې د اسلامي امارت او د اوسني نظام په اړه باندې هغه تشویشونه چې درلودل هغه رفسوي دي.
د ورزش ځینې چارواکي هم تمه لري چې د نجونو تمرینات بیا پیل شي.
ورود خانمو ها مطابق پالیسی سیاست خود امارت اسلامی افغانستان، اما قسمی که در عرصه‌های تعلیم و تربیه و کارا و وظایف خانمو ها اینا برنامه دارن، او هر زمانی که او برنامه از اونا اعلان میشه در کل بر خانم ها باز فوتبال هم شامل از اون میباشه.
در فرانسه خبری آژانس ویلی پا آگست میاشت که در افغانستان در منتخب حکومت لپرزیده و روستا در طالبان جکپور و مشان او ویل چه دوی با لدی و روستا مرمون تا در ورزش اجازه ور نکری. یاسمین عزیزی په کابل کې نږدې اویان جون ته د تکواندو تمرین ورکاو، خو وخت د طالبانو لرسیدو وروسته اوس یوازې لسون جون ته پپټه تمرین ورکوي.
دوه درې میاشتې وشوې چې پخوانی حکومت ړنګ شوی دی. مونږ پپټه په ګڼو کلبونو کې تمرین کوو. تاسو پوهیږئ چې انجونې حق نه لري چې تحصیل وکړي، ورزش وکړي، خو زه ټولنې ته د خدمت لپاره هغه کسان چې ورزش سره مینه لري غواړم چې ورسره مرسته وکړم.
یاسمین عزیزی له تیرو شپو کلونو راهیسې د افغانستان د نجونو د تکواندو د ملي لوبډلې غړی ده او په ګڼو سیالیو کې ګډون کړی دی. تر رسنیو د راپور په اساس هغه د تکواندو حکم هم ده. د یاسمین عزیزی شاګرد بهترین روستایی وای چې د دوی ملګری د ورزش په خاطر د طالبان لخوا تعقیب شوی دی.
چند روز پیش زموږ درې دوستان چې هغوی هم تکواندو کوي تر کوره تعقیب وو. آن کور ته ننوتلی وو او ورته ویلی وو چې موږ غواړو ستاسو نارینه و سره خبرې وکړو، که موږ تهدید نه کړي ستونزه نشته، خو موږ ته تهدید پیښ دی. دا چې میرمنې نشي کولای درس وایي ورزش وکړي موږ ته ډیره سخته ده.
طالبان کوښښ کوي چې یوه منځلاره تګلاره غوره کړي او له هیچ چانه غچ وانه اخلي. دوی وایي چې د میرمنو اقلیتونو او بهرنیانو ته درناوی کوي، خو یو شمېر خلک پر دې خبرو شک لري او د حکومتي کارکوونکو د نیولو او ځورولو کابل اندیښمندی.
درنو اوریدونکو په موخه د خبرونو لاندېسته.
جرمنی طالبانو سره د خپل اړیکو د بیا جوړولو په ترڅ کې دغه هیواد ته د خپل سفیر د لیږدولو هوډ لري. ولت ام زون تاګ ورسپانې د یو شمیر جرمنی چارواکو د قول لیکلي چې د جرمنی حکومت له طالبانو سره د خپل اړیکو او له دوی سره د چلن په اړه د نوې تګلارې په جوړېدو بوخت دی. چین افغان سوداګرو ته د سوداګریزو ویزو د ورکړې په برخه کې اسانتیاوي رامنځته کوي. د کندهار د ښوونځیو ښوونکو دوی ته د څلورو میاشتو د ماشونو د نه ورکولو له امله اعتصاب کړی. راپورونه وایي چې نن په جلال آباد ښار کې درې چاودنې شوي. یوې ځایي سرچینې ویلي چې د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار کې دې چاودنو درې تنه ملکي وګړي وژلي. دا سرچینه چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم واخیستل شي ازادۍ راډیو ته ویلي چې دغه چاودنې د جلال آباد ښار د دوهمې ناحیې اړونده فارمیډي سیمه کې شوي. پرون سهار وختي د عراق د صدر اعظم پاستوګنزي باندې له چاودېدونکو توکو بار ډرون برید شوی. د عراق وسلوالو ځواکونو دغه برید د صدر اعظم مصطفی الکاظمي د وژلو هڅه بللې، خو نوموړی له دغه بریده روغ وتلی.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا خدای مرسته.